پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او یونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو، خو پیل خبرونه کوو مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست په غوښتنه نن د بلوچستان اسملای مخې ته خبريالانو احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا لپاره د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او مدني فعال شیر محمد خان وکیل وفات شوی دی. د مئی پر 19 د غزي په مرکزی سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې سره د جګړې او د اسرائیلو په هوایي برید کې 22 تنه ووژل شول. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست په غوښتنه نن د بلوچستان اسمبلی مخې ته خبريالانو احتجاج کړی. د دغه احتجاج مخې خبريالانو تیره ورځ د مئی پر 19 د کوټې د انتظامی لخوا د کوټې پریس کلب د تړلو پر ضد اسمبلی د کاروایا نه واکاوټ وکړ. یاد اتحادیه د مئی پر 19 په بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټي د انتظامی لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ بعد د مئی پر 21 په ټول ملکی خبريالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دا له هغه وروسته ده چې د کوټي انتظامیه د مئی پر 13 هغه مهال د کوټي پریس کلب تړلی و چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی و. خو د کوټې انتظامیه او لوړ پوړي چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بم ناکاره کوونکي ادارې د پریس کلب په ودانۍ کې څارنه کوله او ځینې خلک په زور د پریس کلب ودانۍ ته ننوتل او دوی یې دې ته نه پرېښودل چې د بم ناکاره کولو کار په سمه توګه وکړي. د چمن د پرلت کمیټې د یادې سیمې پر څلورو خبريالانو د درج شوې مقدمې پر رد های کورټ ته درخواست ورکړې. د پرلت کمیټې ویان صادق اسګزی د مئی پر 19 مشال ریډیو ته وویل دوی ځکه های کورټ ته تللي چې د پولیسو او اف ای ای لخوا پر خبريالانو درج شوې مقدمې غیر قانوني دي. د احمد ظاهر په نامه خبريال مشال ریډیو ته وویل د پلټونو وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی دی چې د چمن په پرلت کې د پاکستان پر رد خبرې کېدې او دوی هغه نشر کړي دي. د ده په وینا پولیسو بیا په بله مقدمه کې دوی په دې تورن کړي دي چې ګواکې د پریس کلب مخې ته یې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده. احمد ظاهر وویل دوی دا دواړه تورونه ردوي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره دې اقدامات وشي. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شوې احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکي کمل کمار مشال ریډیو ته وویل
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سره چې دا ظلم زیاتې ولی کیږي. د سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چې ولی منگ ہندوان بیا بیا د بدو پیښو ښکار کیږو. ولی منگ پاکستانی وګړي نه یو؟ ولی منگ انسانان نه یو؟ پسند کې منگ دا ہندوانو سره دا ظلم زیاتې ولی کیږي؟
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
د کراچۍ د ډیفنس سیمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال لیډیو ته وویل چې د پاریا کوماری د وژنې پر تور یې د تورونو پر ضد مقدمه درج کړې ده، خو عدالت هغوی ته ضمانت ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا لپاره د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او مدني فعال شیر محمد خان وکیل وفات شوی دی. د شیر محمد خان وکیل شاګرد اورنګزیب وکیل د مئی پر 19 مشال لیډیو ته وویل چې شیر محمد خان وکیل له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و چې له امله هغه ومړ. هغه وویل چې د شیر محمد خان وکیل جنازه د ګول یا دوشنبه په ورځ د سوات منګوري ښار په ګراسي میدان کې کیږي. شیر محمد خان وکیل په 1953 زیږیز کال کې په منګوره کې زیږیدلی و او په 1902 زیږیز کال کې د سوات سیدو شریف په ضلع عدالت کې وکالت پیل کړ. وروسته هغه د پېښور په های کورټ کې قاضي شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د سوات د وکیلانو د ټولنې مشر هم و. شیر محمد خان وکیل تر 2 کلونو پورې د خیبر پښتونخوا لپاره د بشري حقوقو د مشر په توګه کار کړی دی. هغه په خیبر پښتونخوا کې د رادرکه کسانو لپاره په ګڼو مقدمو کې وکالت کولو. د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر 19 پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ورسره د حملګری دولتي پلاوی اتواړه غړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوي دي. یا تلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لوېدلی دی. دا له هغه وروسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاوی د ایران تبریز ښار ته روان وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري. او وروستۍ خبر دا چې د مئی پر 19 د غزې په مرکزي سیمه کې د حماس وسله والې ډلې سره د جګړې او د اسرائیلو پر هوایي برید کې 20 تنه ووژل شول چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري د ډله ګردول شوې ده. د مئی په 19 په غزه کې د اسرائیلو مشرانو ترمنځ اختلافات راپورته شوي چې د غزې په تړاو به له جنګ وروسته څوک باید حکومت وکړي. دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو له نیوکو سره مخ دی او د هغه اصلي سیاسي سیال بینی ګانتس ګواښ کړی چې که د جون 3 پورې داسې پلان جوړ نه شي چې د غزې تر جګړې وروسته یوه نړیواله اداره پکې شامله وي نو له حکومته به ووځي. په عین حال کې امریکا سعودي عرب ته یو پلان وړاندې کړی چې اسرائیل په رسمیت وپیژني او د فلسطیني ادارې سره د غزې د حاکمیت په بدل کې مرسته وکړي چې حتمی حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابا را اوریدل. تاسو تبوس په بلوچستان کې احتجاج شوی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادی بلوچستان یونین اف جرنالیسټ نن د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج او هم د بلوچستان اسمبلی د غونډې له خبري پوښخه بایکاټ کړی دی. دا چې دوی د احتجاج ولې کړی دی ایوب ترین چې په کوټه کې د مشال اډیو خبریال دی را سره دا وخت په خبرونه کې. ترین صاحب سړی مشي درته وایو او که د احتجاج په اړه راته معلومات راکړي مهرباني.
ډیر مننه بچا صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ لخوا نن د بلوچستان اسمبلی بایکاټ هغه وخت وسو کله چې د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه وه نو د زیاتره خبریالان چې وو هغه په دې کې ګډون کړی وو او دوی د اسمبلی څخه راووتل. د دوی د احتجاج مقصد دا و چې د مئی په 13 نیټه په کوټ پریس کلب کې د ضلع انتظامیه لخوا د کوټ پریس کلب ودانۍ ته کلپان لګېدلی ځکه هغه وخت د بلوچ اکجیتی کمیټي لخوا یو سیمینار په پریس کلب کې کېدونکی وو نو د ځلې انتظامیه لخوا لومړی و د پریس کلب انتظامیه ته دا ویل شوی و چې دوی دا سیمینار نه پرېږدي خو د پریس کلب او د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ د مشرانو لخوا غته ویل شوی و ځلې انتظامیه ته چې دلته د بیان او د خبري ازادي هر څوک کولای شي هر څوک راتلای شي چې هغه پر دې پلیټ فارم باندې خپل خبره وکړي او خپل فریاد وکړي. دغه وروسته بیا ځلې انتظامیه راولي لارسوی او پریس کلب ته تاله لګولې او کلپان چولې او خو بیا ورسته د بلوچ اکجیتی کمیټي چې مېرمنې وي یا د غچ کمغړی و غرالو د پریس کلب هغه کلپان مات کړل او د خپل غونډه وکړه. نو د دې پیش په زد د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ لخوا نن د بلوچستان اسمبلی او سبایکاټ وسو واکاوټ وسو بیا د حکومت لخوا یو کمیټي څلور کسیزه کمیټي رااله هغه دوی ته تسلی ورکړه چې دوی به د یونین یا جرنالیسټان چې کوم غوښتنې دي هغه به تر وزیر اعلی پورې سي او دغه وروسته بیا د څلور کسیزه کمیټې د جرنالیسټان او هغه د وزیر اعلی سره هم خبره وکړه. د وروسته د دې بیا د بلوچستان اعلی وزیر د اسمبلی په فلور باندې میر سرفراز بوکټي وویل چې دوی به کمیټې جوړه کړې ده او دا کمیټې به د دې پیښې پلټنه کوي. هغه هم دا وویل چې دا یو ناوړه پیښه ده دا په کار نه و چې دا پیښه رامنځته شوې وای خو هغه د اسمبلی پر فلور باندې دا خبره وکړه چې د جرنالیسټانو لخوا د پاکستان د اساسي قانون د آرټیکل 9 خبره کیږي لیکن په کار دا دی چې د آرټیکل 15 خبره هم سوي وای. په آرټیکل 15 کې عدالتل سوي دی چې کم خلک چې د ملک په ضد خبرې کوي دا غوته د خبرو یا د ځای ورکولو اجازه نشته. نو اوس دا وخت چې د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ لخوا اعلان شوی دی چې سبا به د دغه پیش په ضد چې دی په ټوله ملک کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره کیږي او توري جنډي به لګول کیږي او بیا چې په دروښتم د اسمبلی اجلاس دی نو بیا به د اسمبلی مخته یو احتجاجي کیمپ لګي. د دې خبريالانو یا د بیوجیج کوم غوښتنه ده هغه د کوټي د ضلع ډیپټي کمشنر او د کوټي د پولیسو د خپل دند څخه لری کول دي او د دې سره سره چې نور کوم پولیسو یا انتظامی الکارانو په غو پیښه کې چې دوی د دې په وینا چې تورن دي هغه دوی دا وایي چې دا غو په ضد قانوني قانونه پورته شي.
سمه ده. ډیره مننه ایوب ترین له کوټي موږ ته معلومات راکول. د هلته چې نن خبريالانو احتجاج کړو او بیا په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر هم د اسمبلی په غونډه کې خبرې کړې وې. اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان په سن صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. پرون په کراچۍ کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د شوي احتجاجي مظاهرې ګډونوالو وویل چې تېره اونۍ پر یوې 14 کلنې هندوی نجلۍ پاریا کوماری جنسی تیرې شوې او وروسته بیا هغه وژل شوې وه. دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګلی یو لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره دا رقم چلن ولې کیږي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د دې پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیر ښکار شوي او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای ز حکومت نا اپیل کوم چ زما لور چی وجل شوی دا مات دین انصاف ملو شی. قاتلان دیونی ولی شی او سخت سزا دی ورتا ور کڑی شی. هیڅ څوک زما خبر نه وری.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچی ڈیفنس سمی پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ پی مشال ریڈیو تو ویلی د پاریا کوماری د وجنی پتوری د تورنو پزت مقدمه درج کړی دا خو یاد مقدمه کی تورنو د عدالت ضمانت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټۍ به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل په سن کې د دوی انجونه خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالې کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته ځکه د دوی سره وار په وار د بدې پیښې کیږي. دا وای هر ورځ زمونږ نیمه نجلۍ مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشته. زمونږ انجونه په کورونو کې خوندي نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. د یادی مظاهرې تابعه کوونکی کول کومار بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالو نه د کم عمره هلکانو انجونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځینې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسې په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګکیو انجونو په عدالتونو کې منلي چې په خپله خوښې مذهب بدل کړی او ودونه یې کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر په سن کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په تر پارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نور علاقو کې میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردن کو نن د سوات د منګور په نشات چوکې ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی حکومت غوښتي چې د کرغستان په پلازمینه بشکک کې د پاکستاني او طب زده کوونکو ته تحفظ ورکړي. پاکستان حکومت بیا ویلي چې د کرغیز چارواکو سره په تماس کې دی، ځینې زده کوونکي واله مخه هیواد ته ستانه کړي او د ځینو پاتې هغو لپاره د دوی کوششونه روان دي. له سواته د نیاز احمد خان دا خبرې اورو چې هم د مظاهرې له ځای موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
پاکستان بشکک پاکستانی دا میڈیکل سٹوڈنٹانو سره کم سلوک شو او پاغي باندې چې نن په نشاط چوک بنګوره کې لوی احتجاج روان دی. دغه احتجاجي مظاهره مشرانو وینا وکړه، د حکومت نه غوښتنه کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب علمان دي، کاجینکی دي، کالکان دي، هغوی ته تحفظ ورکړی شي. دغه احتجاج مشري کوونکی ډاکټر خالد محمود دی، سماجی کارکون دی، او وخت په وخت چې داسې مظاهره کې په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي، څه غوښتنه کوي؟
منګه پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په کرغستان کې زمونږ ماشومانان دي، ماشومان دي، په کار دا ده چې په حفاظت پني پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي. څوک په تیړ کې دي، څوک په پور تیړ کې دي، اخیری وختونه دي چې دا هغه تعلیمونه خراب نشي. دا د دې مقصد لپاره کرغستان ته تلیو چې هغه ته په ډالرو باندې په خپلو پیسو باندې تعلیمونه کوي. چې هلته د کرغستان حکومت تحفظ نشي ورکولی، سیکورټی نشي ورکولی، نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په حواله باندې، د تجارت په حواله باندې ولې معاهده کوي؟
ټیک شو، هلته کې موږ سره یو پلار هم ولاړ دی چې دغه لور په کرغستان بشکک کې زده کړې کوي، د طب زده کوونکي ده. دته پوس کو چې دلته در پرنګ د دوی چې کوم منمور پلار دي سمره په تشويش کې دي، خپل پیغام دوه هغه چارواکو ته څنګه رسي؟ تاسو خپل نوم وایي او څو وخت لاته کیږي؟
زما جی سید ضیاء الرحمن نوم دی. زما لور دا په ترډ ایئر کې ده، په کرغستان کې په ایشین میډیکل یونیورسيټي کې ده، او وس حالات ال تک ده چې هغه بجلی بند کړي، خوراک وته نه ملاويږي، هغه ته تریټس ملاويږي. بیګا ماسخوتن هغه ما سره خبره کوله چې زمونږ دوه ماشومان تلی او دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره په هغه باندې هغه استادان ته اخوا دی خو شو باقاعده په هغه باندې په خنجر باندې په چړو باندې ګزارو، هغه زخمی شو، هغه ویوړو هسپتال ته. او زمونږ ایس سیکورټی نشته دلته، نو پولیس چې دی دلته کم لوکل پولیس دی، هغه باقاعده ویډیو غانې کوي، عوام لګي په تشدد کوي په سټوډنټانو.
حکومت وایي چې 2000 لاله دی کې کم خلک دی؟
بالکل دروغ وای. مونږ چې اوس تپوسونه وکړو هلته، نو وزیر اعلی چې کم دی خپلو کسانو ته وایي چې لکه کمی ذاتی نږدې خلک، هغه ته خپل بچو پاسپورټونو مونږ ته پکچر راولېږي. کم چې عام خلک دي دا هغه هیڅ تپوس نشته. که وزیر اعظم دی هغه ځانه دروغ وایي، که وزیر خارجه دی هغه ځانه دروغ وایي. د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي، د هغه ځی د سیاستدانانو غم کوي چې هغه ماته وایي چې ته مرازه، دلته موږ ته سیاسي پوزیشن خرابېږي، تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړي.
ٹھیک ده. بل کس موږ سره ولاړ دی؟ ډاکټر طارق په سیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی، دوم چې سټوډنټانو مرې وستري او دوم تشویش دی. ډاکټر صاحب څه وایي په دې وخت کې؟ څه پکار دي سټوډنټانو ته کې په زرګونو دي، بیا په سوات هم ډېر زیات دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما به کې په خپل باندې لور چې نه هغه په سیکنډر کې سبق وایي، او زبنګ وسره چې نو د واتس اپ په ذریعہ باندې چې نو دغه سره رابطه کیږي. نو حالت کې حالات چې نو مطلب دا سټوډنټانو ته ډېر زیات تشویشناک دي، هر وخت ورته دمکنه ملويږي. نو موږ مطلب دا چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته دا مطالبه کوو، څنګه چې هندوستان خپل مطلب دا لکه جاز لګل او د غوال د کې مطلب دا چې لکه وفات لرو، هغه ورته دا وینا کړی چې زموږ د سټوډنټانو سره څه ظلم زیاته وشو. نو موږ او تاسو بیا پوښیږو، نو موږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې موږ جازونه ولګل، دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دي. دا وزیر اعلی چې کبدل د کې مطلب دا خپل یو پروګرام جوړ کړی، دم دروغ دي. سار وسره ما خبرې کړې په ټلیفون باندې، او ما ته چې موږ یو لینک درولې کې فارم دی، هغه فارم تاسو فیل کړئ، بیا ولا موږ تنظیم کوو. خو هلته کې مطلب چې لکه ماشومانو ته ډیر زیات تشویش دی، ورته په تکلیف کې دی، ورته بجلی ورته نشته، ډوډۍ ورته نشته، اوبه ورته نشته. نو موږ د
پکار دي، څه پکار دي؟ اول تاسو
دا مطالبه کوم چې فوري تور باندې تا سی 130 تیار چې ستاسو تر کمده دا ولېګا، ور سره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا، او د ارمی په کمانډوز کې دا ماشومان چې د ایرفورټ ترول شي خپل وطن ته محفوظ راوستي.
په سوات بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سوات په زرګونو کم سټوډنټان دي، خصوصا جنکی الکان، هغه دې پوري تور پر راوستي شي. بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه هغه راغلي دي، دغه کې چې سلور سو سلور زكون کی راغلی خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور میں اعلان کړی دی چې دوی به خصوصی جازونه لیږي او تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لیږي راولي درته جی
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
دا خیبر پختونخوا د اورکزای ضلع خلکو ګواښ کړی دی چې په جلکه میله ډیګری کالج کې زر تر زره د زده کړو بهیر پیل نه شو نو دوی به احتجاج وکړي په دې لړ کې د کوزه اورکزو تحصیل میر مفتی محمد طارق ویلي چې که غوښتنه ونه منل شوه نو د سیمې ټول سکولونه به وتړي د هلکانو لپاره د جلکا ډیګری کالج ودانی د وفاقي حکومت په مالی مرسته دولس کاله پخوا جوړه شوې خو لا هم غیر فعاله پرته ده دا چړوند حکومتي ادارې په دغه اړه څه وایي د ممتاز بنگش په دې رپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې دولس کال وړاندې جوړ شوی جلکه میله ډیګری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوز اورکزو تحصیل میر مفتی محمد طارق ګواښ کړی که چېرې یاد کالج کې زر تر زره کلاسونه شروع نه شول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل ماشومان به سکولونو ته نه ورلیږي
میاشت دوی به مسترګې وغړوو که د کالج مو دپاره خو دیتا سٹاپ میلو شو خو ٹھیک تے کدے بیا بدی دے پارا مو بھرپور احتجاج تا مجبوری کہ بیا مو احتجاج کو اوا احتجاج بودی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی دے تعلیم پ ختم دو باندے بیا مو خپل جان بربادول تا دچ تیاری چ مو بٹول سکول نہ بندو
سیمے نے دے صوبائی اسمبلی پخونی غری غازی غزن جمال مشال دو تو وی دی یاد کلی دے دو می مو خپل میزی شخڑے دے لاسا بند پروتو وسی شخڑا ہوار شوی خو عمل ورتا لا تروس ہم نہ دے گمارلی شوی
سی این ڈبلیو اے سما دا پورا کڑے دے بٹ بیکاز 2012 نوالے نن پورے دی چونکہ دا فنکشنل نشو دی بلڈنگ بیا ڈیمیج شوی دے دی الیکٹریفیکیشن ورک کم ڈیمیج شوی دی شیشے ماتے وی چھتے اٹول بیا غرزے دے لے دے آغا ہائر ایڈوکیشن وی سزو خودے کنڈیشن کے دا سکول نا علم دا بیسیکلی دا دی انٹر ڈپارٹمنٹل دا دی یو بل سرا پدے باندے لانجا کنجا دا نمونگا بیا دا سکڑو دا الیکٹریفیکیشن اور ٹرانسفارمر دا لگ دیر دا خو مونگا ہو لگول اوس هم د هغې چت کې ښه ټیک ټاک ریپیر ضرورت دی د هغې هغه شیشې ماتې دي
په اړه یې صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب بیګا نه وخته مشال ریډیو ته ویلي د ستونزې نه خبر دی او راتلونکي بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملې ګمرلو لپاره پنګونې وکړي
سوران ګینس کې مونږ دي دا مکمل کوو سټاف ورکو هر څه کوو اوس مو بجټ شروع دی د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو دا اسپیشل دا سٹاف ممبر شي څومره مینټیننس کار پاتره دالم په کې وشي ان ګلز کمره په ټول چارج شي او دې پر اډاډي مولا ګیو ار شاندر پروسس
کال 2000 تم کې د وفاقي حکومت د فن نه د کوز او رغزو فیروزخیل سیمې کې د جلکه میله ډیګری کالج په ودانی کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسیدو کوم چې اړوند د محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محرومه پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال ریډیو ته وګورئ ورته پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون به د ملک په یو شمېر سیمو کې د میل یوشتمې یعنی سرله سبانه د سخت ګرمایت څپې پیل شي محکمې زیاته کړې ښایي په دې ترڅ کې د تودوخې درجه تر څلوېښت واوړي دا چې خلک څنګه کول شي د سخت ګرمایت له دې حالت ځان بچ وساتي دا به د شبیر جان په دې رپورټ کې واورو
دا موسمیت محکمه لخوا د زیارت پورت جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړي چې په پورته فضا کې د زیات فشار دستون په نتیجه کې د مئی 28 نه خیبر پختونخوا د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر گلګت بلتستان او بلوچستان صوبه کې به د 28 مئی پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه د 30 تر 35 ډیګری سانتی ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ فیو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپا یا هیټ فیو ستوای نه د ماحولیات ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڑو توائی
دی وقت کی جکم دی مونگا سورز اول دی مائی ٹیمپریچر چلی دو نو آشکو دی شپکو دیر شوی چلو رو دیر منس کی ڈگری سنٹی گریٹ منس کی چلی دو اس رو رو زیادی دل شروع شو بیا لارو ات دیر شتا او پرون جکم دی نو یو کم سلوی خطو تاو رسی دو بیا دی منس کی دا سی چلو شی چی دا ویدر سسٹم دا سی گڑی وڈی جوڑی شی چی دل تکی ہواگان نارملی دی گرم علاقونا یعنی سہراگان طرف نکم جی انڈیا کی دا یا پاکستان کے بلوچستان سرا یا دا سندھ کے چکم دی آغا آواگان دی طرف دا خوریشی نو آغا زان سرا درجہ حرارت دی دریو نسلور ڈگری بعض وقت کی 15 ڈگری پورے اوچت کی نو دی تبیہ مونگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواگان یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلا وجہ دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ زیادہ وی
دی وقت کی اوز دا سی دا چی پا برا ہوا کے تقریباً 500 فٹ نوالے تر لزر فٹ پوری ہائی پریشر کم کے چی دی ہوا دباؤ زیادی آگے ہائی پریشر سر دا سی اوشی چی دازمہ کی نا چی کم لیرو نا واپس اٹماسفیر تزی اوزان سر کم درجہ حرارت واپس ہوڑی اگا بلاک شی نا چی کم ہیٹ ازمہ کی ترازی نو اگا تقریبا نمتر ایریا کے ٹرپ کی گی نو دی سر بیا انتہائی شدید ہیٹ ویو جوڑ شی نو نن سبا دا یو اشتم نا جدائی کم یادائی نو دا اوماغا ہیٹ ویو دے چی دا ہوا گیا نچی دی او دا گرمائی دا لہر نچی کم دی دا با دزمکی او دے 500 فٹو منس کے بند بشی دا با اٹماسفیر تا بنی شید لے نو دی سر بیا دا درجہ حرارت بسیوا شی
تا دینا آمولی سرنگ زان بچ ساتی لی شی نو خیبر پختونخوا کے دا چاپی ریال یا دا ماحولیات و محکمی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب جان وائی چرا دی مخنیوی خو حسی ہم ممکن پا دینا دی چی دا نلیوال تو دوخی سر تڑل عمل دی خو باید خپل کوشش وکو چی زانو نور سر بلد کلو او حقا کارونا او گامونا نا ڈڑا وکلو کم چې د گرمی د زیاتېدو سبب ګرځي
کوشش وکړو چې ځان هایډریټ وساتو یعنی د اوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیات کو خاص کر بیا د وړو مونږ خیال وساتو د کم اولډ ایج بوډاګان دي داوی خیال وساتو کنه د کورونو داسې مونږ طریقې سره دغه کوچې نه د هیټ کم یا ګرموالی دغه کم نه کم راشي سولرایزیشن خو اسیم زموږ خیر روان دی په ملک کې ډیر زیات خو دغه مې خو دغه دی چې را سولر سایت ته سړی لاړ شي
موږ جاتوي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی نو هڅه پکار دی چې ونې بوټي زیات وکړو او به ضایع نه کړو او ماحول پاک او صفا وساتو طبي پوهان وایي چې د هیټ فیو یا ګرمۍ سپې نه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې د تلو نه ډډه وکړو که څه کار لا وزو هم نو چې سر پټ وي د اوبو د یخو میوو سبزیانو او استعمال هم ډیر وکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډو دردون کو زمنګ دنن ورځې د خبرونو مهم هغه د بلوچستان د خبريانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست نن د کوټه د پریس کلب مخه ته احتجاج او هم د بلوچستان اسمبلی د غونډې له خبري پوخخه بایکاټ کړی دی. د اتحادیه پرون په بیان کې ویلي وو چې دا احتجاج د کوټه د انتظامی لخوا د مه پر 13 د پریس کلب د تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د مې پر یوشتم به په ټول ملک کې خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا علاقه وروسته دا چې د کوټې انتظامی د مې پر 13 هغه مال د کوټې پریس کلب وتاړه چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربدل شوی و. خو د کوټې انتظامی یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نصر ګندول په شرط مشال لوډو ته ویلي چې دوی ته اطلاع وه چې په پریس کلب کې ښایي بمی چاودنه وشي نو ځکه دوی هغه مودانی تړلې وه یعنی تالای ورته وهلې وه. د چمن پرلط کمیټي د هغه سیمې پر څلورو خبریالانو د درج شوې مقدمې پر ضد په های کورټ کې د بلوچستان په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د پرلط کمیټي ویان صادق اسکزی پرون مشال لیډو ته وویل دوی ځکه های کورټ تللي چې د پولیسو او ایف آی اے لخوا پر خبریالانو درج شوې مقدمه غیر قانوني ده. دا په داسې حال کې دا چې د چمن پرلط د 2023 کال د اکتوبر له 28 روان دی. د دې تر څنګ د مئی له 14 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لار هم تړلې پرته ده. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورٹ غک کړی دی چې دوی ته تحفظ ورکولو لپاره اقدامات وکړي. دا غوښتنه د مې پر 19 یعنی پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شوې احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکي کمل کمار مشال اډو ته ویلي د مې پر 12 د کراچۍ په ډیفینس سیمه کې پر 14 هندوی نجلۍ پاریا کماری جنسې تیرې شوې او وروسته بیا هغه وژل شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس پولیسو بیا مشال اډو ته ویلي چې د کماری د وژنې په تور یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا لپاره د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر او مدني فعال او نومیالی وکیل شیرمحمد خان اډوکیټ نن په د سواد په منګوره کې په خپل کور کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د شیرمحمد خان یو وکیل د دغه شاګرد چې شاګرد دی اورنګزیب وکیل نومیږي هغه نن مشال اډو ته وویل چې شیرمحمد خان له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته نن مړ شوی دی. هغه د اورنګزیب وکیل په خبره چې د شیرمحمد خان جنازه به هم نن د ګل په ورځ د سوات د منګورې په ګراسي میدان کې کیږي. او د ایران ولسمشر وسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو پیښه کې وژل شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون د مې پر 14 پخلی وکړل چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ورسره ملګري د ملګري دولتي پلاوی اته واړه غړي د هلیکاپټر لویدو پیښه کې وژل شوی دی. د ایران له قانون سره سم د ولسمشر مړ کېدو په صورت کې دا غم رستیال د ولسمشر دنده پر مخ وړي او په 50 ورځو کې درنه به د بل ولسمشر انتخاب کیږي. د ایران اوسنی مرستیال ولسمشر محمد مخبر نومیږي. او سر تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. نن به په پروګرام کې تاسو د لیکوال او شاعر عارف تبسم د ژوند او فن په اړه دغه خبرې او ځینې شعرونه واورئ. دا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا ونه له نازک خیاله شاعر او پیوړی لیکوال عارف تبسم سره د هغه پر ادبی ژوند خبرې کوو. نوموړی د لورالای یا بوري سیمې سره تړاو لري. نوموړی تر 14 صنفه یا بی اے پورې زده کړې په خپلې پلرنۍ سیمه کې کړې دي او بیا د کوټې پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. عارف تبسم دویمه ماسترۍ له همدې پوهنتون نه په نړیوالو اړیکو څانګه کې کړې ده. هغه له هغې وروسته د بیلابیلو کورنیو نړیوالو ادارو سره په مهمو څوکیو کار کړی دی. د نوموړي د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي. د هغه د نثر ځینې ټولګې هم خپرې شوې دي. یو ناول هم لیکلی دی او د تحقیق تر څنګ ژباړې هم کوي. د عارف تبسم په شاعرۍ کې د خیال د اوچتوالي تر څنګ واضح پیغام هم موجود دی او شاعري له موسیقۍ سره هم په اسانه بدرګه کیدای شي. له عارف تبسم سره د مجلې د دې ګڼې لپاره په اسلام آباد کې د مشال لډیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي.
سلامونه استړي مشه عارف تبسم صاحب، تاسو څنګه جوړ یې؟ ښه صحت مو ښه دی. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیره مننه راشد جانه، تاسو ستړي مسې مننه چې زمو دلته مل مکړې ما او لما سره خبري کوي.
څنګه د ادب تاسو مخه څنګه شو؟ ادب څنګه راغلی؟ تاسو خو سیاسي ځان هم لرئ او د کوم خلکو سره مناسبه پاسته واچې داسې د لارې ته برابر کړی یا تاسو خو بخامخا سړی خپل دلچسپي وي ذکر راځي خو داسې خو به هم یو څوک وي چې تاسو سره مرسته کړي په دغه لار کې. تاسو په علاقه کې لورلای کې په هغه وخت کې څوک تاسو لوی لوی لیکوالانو شاعرانو چې تاسو ته الهام اخیسته دی؟
او دا کومه خبره چې تکې چې هغه کوم وخت چې ما ادب ته مخه کړې ده دا بزب درته وایم چې د اتیام لسیزې اخري کلونه او کله چې زما ولیکلو ته پام سو او کېدی سي لکه موږ چې دا وایي په انسان کې یو فطري صلاحیت موجود وي چې هغه لیکل کوي. نو هغه وخت کله چې زه په نم او لسم ټولګي کې وم په سیاست کې هم اکټیو وم د ملت پالو چې کوم ګوندونو دغسې کوم د زده کړو یا د زده کوونکو کم تنظیمو دغه برخه وم په کالج کې هغه صدر پات سوم او په سیاست کې مې اکټیو وم او هغه وخت می د لیکلو باندې هم پیل کړی دی او خصوصا په پښتو شعر لیکلو باندې هم پیل کړی دی دا اخبار او رسالې به ما کتلې پاره کې به دا شعر ویلی اکثره به په اردو کې ویلی خو زما دلچسپی ور سره وانه په پښتو کې مې هم د څه لیکلو کوشش کړی و او څمات ګوډي غزلی ورته وایي څمات ګوډ شعرونه مې لیکلي و نو په هغه وخت کې زموږ استاد و په زموږ په سکول کې چې موږ ته به انګریزي را ښووله خدای یو بخشي غازی خان جاذب صاحب نو ما د خپل لیکلي هغوی ته ورکړو ما چې تاسو ته وګورئ چې دا اوس د شعر په ټول باندې پوره دی که نه دي پوره خو هغوی ما ته وویل چې زه به زما خپل استاد دی زه به هغه ته دا ورکړم او له هغه څخه به بیا مشوره پر واخلم نو هغه اوس د ده چې کوم استاد و هغه سید خیر محمد عارف صاحب و او چې بیا زما هم یو تعلق ورسره پیدا شو زما د دې ماتو ګډو شعرونو په نتیجه کې بیا هغوی زه یو مشاعرې ته وبللم او زه هغه مشاعرې ته ورغلم او بیا هغوی زخه ما د شعر او د ادب بنیادی زده کړې سي دي بیا کړې دي او په کم وخت کې چې په لورالای کې دا ادبي سرګرمیانې شپ طریقه باندې روان وي نو په هغه وخت کې سید خیر محمد عارف سي دي هغه د پښتو ادبي ملګري چې تنظیم و تر اوسه پورې په لورالای کې فعال دي دا هغه مشر و او له دې سره سره پروفیسر رب نواز مایل صاحب هغه وخت په لورالای کې د لورالای په کالج کې موجود و لاغوی سر به موږ ناست پاست کېدلې دغه رنګه یو مرحوم حاجي مرزا خان پیڅای صاحب و چې هغه به مختصر کیسې لیکلې او هم دارنګه نور ډیر ځوانان او ځینې سینیر لیکوال او شاعران هغه وخت په لورالای کې موجود و چې لاغوی سره زما هم انټریکشن کېدی او لاغوی زخم زده کړې کولې خو د شعر بنیادی زده کړه او د شعر اصلاح ماته سید خیر محمد عارف صاحب را کوله خدای دې ژوندۍ لري خدای دې صحت ورکړي نه یوازې به لاغوی زخه شعر زده کړی دی بلکې زه خدا وایم چې په دا خپل ژوند کې چې د شرافت کم یو مجسم شی یو مجسم تصویر کما لیدلی دی نو هغه سید خیر محمد عارف صاحب دی لاغه زخه یوازې شعر نه بلکې د ژوند زده کړې هم کېدلی بیا مایل صاحب رنګه لیکوال موجود و چې هغه په اردو کې په ډیرو کړکیچونو موضوعاتو باندې به بحثونه کوله او په اردو کې به د په مختلفو رسالو کې به د هغه لیکل راتلل په پښتو کې هم په نویو موضوعاتو باندې لیکل کول نو دا هغه یو بنیادی تربیت کاوه د پښتو ادبي ملګري په شکل کې په لورالای کې ماته را په برخه شوه او زما رنګ نور ډیر ځوانان یې وروزل نو دا یو سلسله له هغه وخته څخه له ادب سره زما تعلق پیدا شوی دی او د ادب په دې ډګر کې زه راغلی
یو شاعر په هیڅ مشهور په خلکو کې په ادبي دنیا کې خبردار چې تاسو یو ناول لیکلی دی او زما د پر هم د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې موږ نثر لږ لرو بیا ښه ناولونه خو بیخي لږ لرو د ګوتو په شمار سودی نو دغه ناول د موضوع په حق لکه راته ووایه چې په دې کې څه دي موضوع یې څه دی کومه زمانه ښایي او غټ وړوکې دی ځکه چې زمونږ زه اوس زنه ملګري ناولونه لیکي نو هغه داسې وي چې لکه لنډه کیسه چې لږه اوږده کې نو ناول ورته نه شي ویلې اوږده لنډه کیسه ورته ویلی شي یا ناولیټ ورته ویلی شي نو ستاسو دا ناول چې دی دا څنګه ناولیټ دی اوږده لنډه کیسه ده که نه دا ناول په هغه حساب برابر دی
صحیح وایه نه نه ناولیټ نه دی باقاعده ناول دی او د ناول چې کوم یو سټنډرډ تعریف کته وګوري هغه به دا وایي چې هغه کیسه ناول بلل کېدلی چې کوم تر 6000 زیات توري ولري او تر 6000 خو هغه کم از کم دی خو تر 6000 چې زیات توري ولري نو هغه کیسه هغه ته موږ ناول ویلی سو تر دې چې راکم وي نو هغه بیا د ناولټ په زمره کې راځي هو بالکل یو کوشش مې کړی دی نوی کوشش مې کړی دی دا ناول مې لیکلی دی خو دا ناول یو تاریخي ناول دی یو داسې تاریخي ناول دی چې هغه زموږ په سیمه کې کوم چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایو کوم چې وخت برټش بلوچستان و د دې پر ځینې واقعاتو باندې پر ځینې حقیقي واقعاتو باندې دا مشتمل دی او بیا ظاهره ده نو په هغه کې به یو فکشن او د فکشن سټایل چې دی هغه به هم موجود وي نو په دې کې د انګریزانو هغه زمانه ده چې دلته به د انګریزانو خلاف د ازادۍ د پاره زموږ اتلانو او زموږ چې کم خلک وو هغوی به کوشش کولو په دې کې بیا مختلفه کیسې دي ظاهره ده د مختلفو بابونو په شکل کې راځي چې په هغه کې بیا ځینې داسې واقعات هم شته چې هغه به د ګندمک معاهده څنګه کیږي د ډیورنډ کرشه څنګه راستل کیږي او بیا د کوټي سیوی پښین او سیوی او لدې سره سره بیا د لورلای او د جوب علاقے انګریزان څنګه ترلاسه کوي، نو دا پر تاریخي پس منظر سي دی غو د یو کیسه په شکل کې دی، ناول په شکل کې مارخصتي دی، او بیا لدې سره سره د پاکستان د جوړېدو وروسته هم د دې علاقې کم یو سیاسي ارزښت دی، یو سیاسي بحث دی په دې باندې دا کیسه چې د ناول سي دی هغه دغه لري. خو زما کوشش دا دی چې موږ خپل تاریخ چې د ناول په ژبه کې یا دغه کیسو په ژبه کې خلکو ته او خپل نوې نسل ته بیان کړو، نو هغوی بیا زیات په پوهیږي په ځای د دې چې هغوی دې د تاریخ ستوخ کتابونه لولي او په واقعاتو کې دې ورک وي. نو که واقعات اصل وي خو هغه ته یو د یو خوند د یو فکشن شکل ورکړي، نو هغه په زیاته ښه طریقه باندې ته لوستونکو پورې رسیږي. خو خبره دا ده چې دا واقع خو زموږ د کامی واقع ده، دا ناول چې دی دا زموږ په خپل تاریخ باندې اډانه لري، خو دا ما لیکلې په اردو ژبه کې دی، نو دا یو فرق شاید پکې وي.
دا تاسو اردو کې لیکلې دی، نو تاسو د پښتو لیکوال یا پښتو کې مو مضمونونه تجزیه تبصرې کره کتنه نقد شاعری په پښتو کې لیکئ او کوئ، نو دا اردو کې مو څنګه اراده وکړه، دا فیصله مو څنګه وکړه چې دا په اردو کې ولیکل شي؟ باید
ستاسو خبره صحیح ده، زما اصل د لیک میدان څه دی هغه خو پښتو ده، خو ما په اردو کې وخت په وخت باندې لیکل کړي دي، ما ځینې ترجمې داسې دي چې هغه مطلب برټش بلوچستان په نوم یو کتاب دی، هغه مال انګریزي څخه ژباړلی دي خو په اردو کې مې ژباړلی دي. دا ناول او دا غم یو مقصد وو، او د دې ناول هم یو مقصد دی چې زه دا په اردو ژبه کې لیکم نو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، یعنی تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره مشترک تاریخ لري، تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره د دې سیمې په اړه باندې ځینې نور مشترکات هم لري، او ځینې داسې موضوعات یا ځینې داسې تاریخي شیان دي چې پر هغه باندې موږ اختلاف هم سره لرو. نو ما دا شاید دا کوشش کړی دی او نه پوهیږم چې دا به څومره کامیاب وي چې هغه ځینې اختلافي موضوعات او ځینې هغه متنازع خبرې هم د دې ناول په ذریعه باندې ما کړی دي چې د دې تر شا کوم حقیقتونه دي هغه زرا برسېره کوم. نو دا یو بنیادی وجه ده چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، او څوک چې پښتو نسی ویلی او پښتانه هم څومره پښتانه پښتو ویلی شي دا خو هم پر خپل ځای باندې یو سوال دی. هغه په اردو کې اکثره پښتانه هم په اردو کې زیات رښه په پوهیږي، خو د نورو خلکو دپاره به هم دا یو 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 نوی شایوي، او هغه به زموږ د علاقې په تاریخ خبر شي، هغه به زموږ په اتلانو او زموږ په خلکو او زموږ په تاریخي پس منظر باندې به هم پوه شي. نو د دې مقصد دپاره ما دا په اردو ژبه باندې لیکلی دي.
دلچسپي د ناول سره دا تبسم صاحب، خو موږ به د اوریدونکو خیال هم ساتو، دوی شعرونه اوریدل غواړي تاسو نه، نو تاسو کده شو که چې یو درې غزلې په خپل غږ کې واوره ورته چې زمونږ اوریدونکو په خوشاله شي، موږ به هم خوند ته واخلو.
درې غزلې به راشد جانه ډېرې زیات شي، خو زه دوی غزلې به لږ اوریدونکو سره شریک کړو. شیر دی سی لتا څنګ بے درک د رهبره، لتا څنګ بے درک د رهبره، لسرو زرم زک ډک د رهبره، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، یو هجوم دی هلت دلت سر تشتی، کاروان رک دی لار ورک د رهبره، او بیا مو اچوی د نوی جنگ و اور تا، بیا مو اچوی د نوی جنگ و اور تا، هر وخت سره را باندې مزک د رهبره. چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړې، چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کې، پښتنه خاوره نازکه د رهبره، او د توپک په ذات او نسب ملش پوکا، د توپک په ذات او نسل ملش نسب ملش پوکا، توره بیا له کوم مسلکه د رهبره، او په دې خاوره چې ته هره بلا وینې،
په دې خاوره چې ته هر بلا وینې را اوښتې لا ټک درې بره او هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي هم خوري او هم احسان ور باندې کاندي نن پښتو پس پکو سپکه ده رهبره او تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې اراده دې منم کلکه ده رهبره او یو بل غزل یو څو شعرونه لیونای می کی ما و باسی لحالا لیونای می کی ما و باسی لحالا خبر نوم د ساکل د کمالا لیونای می کی ما و باسی لحالا خبر نوم د ساکل د کمالا او پلوی زړه لمه خانه امرا وتلی پلوی زړه لمه خانه امرا وتلی زما مخ ته چرانه شه دیوالا او دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی نمی وزی تل زړه نمی لخیالا او مریدی می استاد عشق بوله کړي مریدی می استاد عشق بوله کړي لری نسم اوسه د استاله جمالا او بل شیر دی چی د شار زبن ته د کلی خواندور گټ کړو د شار زبن ته د کلی خواندور گټ کړو چې می کور کې مرغه جوړ کړل زاله او خلای راکړه نو به خود ناره وهمه شیر دی چې خلای راکړه نو به خود ناره وهمه دا میراث را پات سوې له خوشاله او زما جبا خو پښتو پتا خوجه ده زما جبا خو پښتو پتا خوجه ده پنړی کې شی لسیال سره سیاله او سپمومه سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله سپموای ما له هیڅ رنگ او نسله ویش امینا تبسمه بوري والا نو زما خیال دی چې بس دا دوی غزلی با کافی وی چې له اوریدونکو سره شریک سي
معاصر ادب ته په کم نظر ګورئ تاسو اوس چې د کم پښتو کې شعر لیکل کیږي لنډه کیسه لیکل کیږي یا نقد څنګه کیږي دا کره کتنه چې په کم لور روانه ده یا ناول څنګه لیکل کیږي یا څه نوی دغه هم راغله یو وخت خلکو کوشش وکړو چې د فورم په لحاظ په شاعرۍ کې نوې تجربې وکړي نن تاسو په کوم نظر ورته ګورئ د نو تجربو ته هم د معاصر ادب ته هم
مننه دا د تاسو کوم سوال دی د معاصر ادب او شعر او کمیونیټي تجربې سکیږي و دې ته په کوم نظر ګورئ دا خپره د یو پی ایچ ڈی تھیسس د کڅو په صحیح معنی باندې یو علمی کار په دې باندې وکینو شاید یو نتیجې ته به ورسیږي چې د دې آیا پرمختګ کړی دی پښتو ادب دا معاصر ادب خصوصا او کښاته پات سوي تر کومه حد چې ما خپل نظر دی زما خیال دا دی چې ډیر زیات پر مخ باندې نه دی تللی زموږ ادب چې دی لکه ته چې وایې چې زموږ شعر او زموږ ادب اوس هم شاید په ډیر زړو کلونو کې ګرځي را ګرځي بلې خوا ته که موږ ګورو نوې نوې تجربې هم کیږي او تجربې خو اوس دومره اسانه کار سو سی بزه کور کښینم او لزان سره یو څو لیکي ولیکم او هغه ته چې ما ارنم ورکی او هغه به یو تحریک په تور باندې زه شروع کوم او پر فیسبوک باندې دا کم چې موږ وایو چې سیاست ته پاپولست دغه ښکار سو ترند ښکار سو نو دا رنګ ادب هم دا پاپولیزم ښکار سوی دی یعنی یو شعر یو لیک هغه وخت زیات ښه ګڼل کیږي چې هغه پر فیسبوک باندې یا پر دا ټولنیز رسنیو باندې څومره لایکس اخی څومره خلک خوشحالي څومره خلک هغه ته پر هغه باندې کمنټ کوي د دې معیار دا دی او زمانه د خیال چې دا او معاصر ادب ته ګټ اور کړی دی یا په معاصر ادب کې دنه نه نیوی نیوی تجربې سي دی هغه را پاللی دي
بل د پاپولیزم ښکار دی ادب هم، خصوصا زموږ کوم نیوی لیکوالان دي، زموږ کوم ځوانان لیکوالان دي، هغوی د یو شعر یا د یو ادب پاره معیار هغه وخت ښه ګڼي چې هغه پر فیسبوک باندې تر ډیرو خلکو پورې ورسېدی، ډیرو خلکو پر هغه باندې خبرې وکړي. په کې دننه هغه علمي کچه چې کومه ده هغه رنګه نه ده پاتې، نه په نقد کې، نه په شعر کې، نه په فکشن کې. اوس که څومره موږ سره ذرایع ډېرې دي تر خلکو د رسېدو دپاره، د ټولنیزو رسنیو له لارو موږ په زرګونو خلکو پورې رسېږو. اول به مو یو مشاعره کوله، نو که به یو شل یا پنځوس کسان موجود تر هغو پورې به خبره کېدل، یا ناسته به کېدل، نو صرف شاعران به په هغه کې ناست وو، هغوی به پر شعر پر ادب باندې خبرې کېدلې. لیکن هغه وخت زما په خیال باندې یو معیار پکښې وي، یو معیاري کار په ادب کې دننه کېدی، په نقد کې هم، او خصوصا چې کوم زموږ لیکوالانو د هغوی تر منځ یو مضبوطه یو فزیکل ربط چې دی هغه موجوده وي. لیکن له څه وخته چې دا د میډیا او خصوصا د دې ټولنیزې میډیا لارې راغلي دي، نو ادب ته که څه هم تر خلکو پورې د رسولو کوشش کړی دی، لیکن ځینې خلک چې دي هغه بیا شاید په یو د تجربو په نوم باندې تر خلکو پورې یو داسې صنفونو رسولو هم کوشش کړی دی چې هغه شاید نه په هغه کې شعریت وي، نه په هغه کې نثریت وي، نه په هغه کې فکشن وي، نه په هغه کې ته دا ویلی شي چې یو داسې نوې خبره شوې ده، یا داسې یو نوی په نقد کې دنه یو نوې تیوري راوړې ده چې پر هغه باندې زموږ ادب چې دی هغه ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو زما خیال دا دی چې معاصر ادب کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. نو څومره مواقع چې موږ ته موجوده دي، موږ ادب یو سنجیده کوشش باندې تر هغه ځای پورې نه دی رسولی. له دې موقعو څخه هغه فایده نه ده اخیستې لکه څنګه چې له دې څخه فایده اخیستل کېدلای سي. نو پاپولیزم باندې که ته روان وي او که ته دا د پاپولیسټ لکه ښه سیاست کوي او که پاپولیسټ ادب لیکي، نو زما نه دی خیال چې په دې کې دننه معیار، په دې کې دننه فکر، په دې کې دننه یو افادیت ته پیدا کولای شي. نو بیا به هم دغه رنګه لکه څنګه چې زموږ د نن پاپولس سیاست دی چې هلته به بیا خلک نظریې ته نه ګوري، هلته به بیا خلک به شخصیاتو ته ګوري، هلته به بیا خلک ودې ته ګوري چې دا خبره چې دې سړی وکړله دا خبره نوې ډول دا نوې ده، او پنځه کسانو نور هم ول دا نوې ده، یا دا صنف نوې دی، یو درو کسانو نور هم پر فیسبوک باندې ول دا نوې دي. نو بس بیا دا یو تحریک دی، او بیا هغه بکشینی او هغه به دومره دعوی کوي چې ما په ادب کې دومره کار کړی دی او ما دومره نوښت کړی دی، زه دومره نوښتګر یم چې زه تر ما خو بل تر خوشحال خان واخی بیا تر اوسه پورې بل نه دی پیدا شوی، نو زه پیدا شوم. نو دا پاپولیزم په ادب کې دننه زما خیال د ادب د ګټې، د ادب د ښه مستقبل لپاره، د ادب د ودې لپاره یو بهتره عمل نه دی.
دغه څنګه د ارزوې د راتلونکي د پښتو ادب راتلونکي ته څنګه چې دا به خوشي یو کنه؟ زه خو خلک خبره کوي چې موږ په څلور سوه کاله کې بل خوشحال پیدا نه کړو، بل رحمان مو پیدا نه کړو، نو دا به څنګه شي؟ خو زما خیال چې وخت په تیر شو، نو دغه اوس کم خلک چې دا په یو وخت کې کلاسیک درجه واخلي، ستاسو څه خیال دی په دې اړه؟
زما خیال دی چې راتلونکي یا مستقبل چې دی هغه په نن پورې اړه لري چې نن څه روان دي، دا نن چې دی دا نن به دا فیصله کیږي چې سبا یا د سبا بنیاد چې دی هغه به پر نن باندې څنګه اوږدو، او سبا به څنګه هغه روښانه وي، او که باغه نور په تیارو پورې ډکي. ما د پاپولیزم خبره وکړه چې په ادب کې پاپولیزم ډیر زیات دی نن سبا په ادب کې، او ډیر زیات پاپولیسټ تخلیقات چې دی هغه کیږي. نو چې ودې ته وګوري بیا سړی لږ خوشبینی چې دا هغه لږ کمه شي. لیکن د دې مطلب دا هم نه دی، ما چې د تیر سوال په جواب کې دا وویل چې ټول ادب هم داسې نه دی چې هغه د پاپولیزم ښکار شوی دی، لیکن هغه خلک چې د تر میډیا پورې لاسرسی لري، تر ټولنیزو رسنیو پورې لاسرسی لري، هغوی یو رنګه د پاپولیزم ښکار شوي دي، او ادب یې پر هغه خوا باندې روان کړی دی چې څوک یې څنګه خوښوي. خو په ادب کې دننه له خوشحاله پس هم موږ ډېر نمونه پیدا کړي دي. یقینا ستا دا خبره صحیح ده چې دا د نن کوم شاعران دي دا به د سبا کلاسیک وي، او داسې دی. نو اوس که ته هر څه ووایې، خو موږ د خوشحاله پس حمزه لرو، موږ د خوشحاله پس قلندر لرو، موږ د خوشحاله پس ساحل لرو، موږ درویش لرو، موږ ګوهر لرو، موږ خیر محمد عارف لرو، او موږ نور ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې دا د نن ځوانانو شاید هغه لوستلي هم نه دي، او هغه تر دا ځوانانو پورې رسیدلي هم نه دي.
نو زما خیال دا چې د پاپولیزم ټرند زه خیر او باسي او ادب خصوصا چې د نمونه ما واستل چې ځینې پکې وسوم ژوندې دي چې له دغو سره د ادب او د سوان کهول یو تړون پیدا شي او په صحیح معنا باندې زما خیال دا دی چې بیا دا ویلی شو چې د ادب راتلونکی چې دی هغه به روشنه وي او په دې کې به تبدیلی به راځي، یقینا به راځي، بدلون به راځي، او هغه بدلون چې دی هغه د ښه بدلون هم راتللی شي او داسې بدلون هم راتللی شي چې موږ به هغه معیار ته نه ورسیږو کوم معیار ته چې د دنیا نور ادب روان دی. نو یقینا بیا به هم خوشبینه به اوسو پاپولیزم پر خپل ځای، لیکن معیاري ادب اوس هم تخلیق کیږي او هغه اوس هم موجود دی او هغه له دې پاپولیسټ پلیټفارم څخه دا وخت لري دی. نو چې دې ته وګورو نو بیا دا ویلی شو چې پر روان وخت کې به هم پښتو ادب وده مومي او په دې کې به خامخا معیار نور هم پر مخ باندې ځي، خو دا سنجیدګي غواړي او دا یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي، او دا فکر او دا سوچ په پاپولیزم کې زما په خیال باندې نشته.
د رڼا پل ستاسو د شاعرۍ اخیری مجموعه اخیری ټولګه ده کنه؟ د رڼا پل دغې نه پس مو نوره شاعري کړې ده کنه؟ او تر اوسه مو څو کتابونه د شعر او د نثر چاپ شول او ناچاپه څو پرتري د ناول په شمول، که د هغې نمونه راته لږ واخلئ.
صحیح وایي، او رڼا پل څه دي هغه زما اخري شعري ټولګه ده، یعنی تر دې مخکې دوه نور هم شعري ټولګې چاپ شوي، دا درېمه ده او دغه پس هم شاعري خو نو کوم، خو اوس کتلې نه ده او دومره به وي هم نه چې یو بله مجموعه په چاپ شي. خو تر دې سره سره مطلب ټوټل مې نه کتابونه چې دي هغه چاپ دي، په دې کې دوه ترجمه دي، یو مې له پښتو څخه اردو ته ژباړلی دی، یو مې کتاب مې له انګریزي څخه اردو ته ژباړلی دی. دارنګه مې ځینې مقالې یا سیمینارونه سوي دي، دغه سره ټول کړي دي، یو دوه کتابه پر هغه باندې هم مشتمل دي چې یو په اردو کې دی د زبو د ګلوبلایزیشن په اړه، بل په پښتو کې دی د پښتو ادب او امن په اړه. له دې سره سره مې دوه نثري مجموعې هم چاپ شوي دي، په هغه کې ادب او له ادب سره تړلي موضوعات هغه مې څېړلي دي. اوس چې کوم ذکر وسو په شروع کې یو ناول دی هغه مې لیکلی دی او د اختر پس به انشاءالله چاپ شي. او له دې سره سره مې د ژباړو د معیار په اړه باندې یو کار روان کړی دی چې دا زموږ پښتو ادب کې کومې ژباړې سوي دي او دا څنګه سوي دي او د دې له کومې کومې ژبې سوي دي، مطلب دې یو تنقیدي یو جاج دی، اوس چا ترجمې کړي دي او کومې دعوې کړي دي. نو د هغو دعوو یو رنګه تنقیدي جایزه ده چې آیا دوی اوس دا د ژبو څخه ترجمې کړي دي، که د ترجمو ترجمه کړې ده، خو نوم یې دا ورکړی دی چې ما د اصل متن څخه ترجمه کړې ده. نو دغه یو تنقیدي دقم پکې مو، د دې علاوه مې نور هم ډېر مختلف موضوعاتو باندې لیکل کړي دي، هغه هم چې راټول کړي یو کتاب په شکل کې جوړیږي. بل دا کل کار دی چې مې کړی دی، بس دا ناول چاپ شي نو ګوه لس چاپ کتابونه به زه ولرم.
دا و عارف تبسم چې د راشد خټک پښتنې ځوابولی، اوس درته زه د عارف تبسم یو غزل وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم پای ته ورسیږي. وی خو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، وی خو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندی مړه تعبیرونه مې پیدا کړو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، په سپوږمۍ کې هم داغونه مې پیدا کړو، د پلزن په برکت به در رسیږم، د پلزن په برکت به در رسیږم، ته خو ولاړې او ستا پلونه مې پیدا کړو. چتر سپین او تور او وتمکلا، چتر سپین او تور او وتمکلا، د ژوندون و رنگونه می پیدا کړو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ملغلر یو لالونه می پیدا کړو، خلاصوم لخپل بخو بزنزیرونه، خلاصوم لخپل پخو به زنجیرونه ګرځم ګورم کلاسونه مې پیدا کړو س بحال د یو رکلی درته وایم س بحال د یو رکلی درته وایم سړی ورکتی او کورونه مې پیدا کړو تبسمه